喂。د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیرانو ولسی جرګې ورغوښتي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. ارزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جومات ملا په دې خطر وژلی چې په پټه لارې له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د وسلوالو طالبانو وایان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړي دي. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو رئیس له چینارتو ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې ده. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي. دا خبره د امنیت قومندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل دا پیښه تیر ماښام په جرلوخ کلي کې شوې ده. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي دي. دا پرله پسې څومه یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول. دغه ستورمزلي به په دغه فضایي اډه کې له هغو دو روسیاو یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوي وو.
نوري اسنوري ولاند خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو نس پروګرام ته په ژوندۍ توګه د کابل استودیو خبريږي. کرام الله کرام دغه پروګرام مخته وړي. موضوع یې هم ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پیل ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. د بهرنۍ چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنۍ چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د مالی سرپرست وزیر او نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال درې هغه وزیرانو چې نن یې خپل برنامه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي. ولسی جرګوای چې د لسو نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې به دوی خپل برنامه د شورا غړو ته تشریح کړي. د نن د 25 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 600 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد د کېدو اندېښنې، د غشان د وزیرانو یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې موږ بنن په همدې خبرونه کې همدې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو پوه محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو نوماند وزیر، د غشان مسعود اندرابي د کورنیو چارو، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی د وزارت لپاره نوماند. تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واورېدي، څومره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بی صبرانه د ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي بشپړ شي. لبد مرګه چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر د جنیوا کانفرانس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعتی تیری، دا هغوی هغه کاري وړتیا تیری، دا هغه بهیر نه اوس پراوتو دي. او نن اوله ورځ مو چې دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته راغلل، هم دغه بهیر روان دی. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دی. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پوښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي، او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مصوبې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرحه او پلان شي. همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چوره او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه یې ولګوي. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم ادعا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت، خصوصا یو خو د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو، د غلو، د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنټي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي او هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کریاب څخه پمدي مسایلو باندې بغږیږو. دغه هغه کاری کړنلارې کله ګرته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو لډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوی دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې تشریح کوي او بیا په کوم ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا باول ځلې چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خوا داسې نه و شوي. نو اصل کې خدا ده چې باید په دغه یوه ورځ کې دا پروسه بشپړه شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودل شي. خو چون که څلری شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راضي او خپل کاري برنامه وړاندې کوي، او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې درې دقیقې پوښتنې کوي، نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو د گزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیر ورځ بیا د رای صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیر ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیر ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور څلور یا پنځه پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره تا وکیلان راځي
ډېر زیاته مننه کاریاب صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. محیب شریف را سلام د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نور دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته درایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه کلان هغه وزیرانو ته رائے ورکړي چې لک تر لګه د ملت ګټه پورته تر هر څه مهمه وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او ریډونکو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم. لشکه پرته له ول سره چې کوم غټ شک او ویره پرته دا هغه دا چې د ځل لپاره بیا هم وزیران په خوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نو وسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیرای به داسې کسان وي چې هغه په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډي وهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان کچیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای خو ته کنه شوای تللای نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او هغوی هغه څه چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي، بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کوم ویره له ول سره دا غدا ده چې د سیو ملي پالیسی چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې مو ولرو چې هغه کو شخص په بدلیدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه قانون لای کې بیاي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنۍ چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو قرآن ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهیږي چې نن په ولس باندې څه تیریږي. یو سړی چې په پایتخت کې په آرامه باندې نشي ګرځېدلی، تاسو هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به آرام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه شدي ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې کی په ملي بودیجه کې کسر د حقيقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیه نه راټولېدل، د مالیه په غیر مسلکي شکل لګول، او ولسته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نسوالو جواب او نشفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکي نوې وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویری دي چې زموږ سره د ولست په شکل باندې شتدي او لدی مو ویره ده چې دسه کسان بیا را نشي، دسه کلنلاري بیا عملی نه کړی شي چې باغې کې د ولس بهرنۍ سیاست، کورنۍ امنیت او ورسره مالی سیستم لدی اوس ناخوالو او دسه نادودو نه ونه وسی چې بل اخر مو په همدې حالت کې پاتې شو خو یوازې د یو شخص سره بدل شي او په ځای بل کس راوست.
شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو. کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان د ټول سیستم داسې را جوړ وای چې د شفافیت او د ورکیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنه کېدلې. د وزارت نه نیولې تر ټیچ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او ان ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړ شوې وه هغوی بیا ولتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د خپلو ملګرو په منځ کې کورکشي او یا پچا چونه کړې ده. یو داسې توکي را لېږلې ده چې ده دغه قوم نمائندګي وکړي، ده دغه ډلې نمائندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې ولتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به خپل قوم او خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه بدنه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سره د ټول تالار غزیمواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی. خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله که داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي، بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی. د نیوا کانفرانس د تصمیمنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ درکوم چې اکثریت برخه به د کابینې د ولتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې
ورته. یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅکله هم نشي ردېدلې. ولې د فساد کوي هم په هغه کچه باندې چې څومره په خوا او ځکه روسای کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډیر مشهور تجاران دي او نه ډیر سمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډیر غاصبان پکې دي چې هغه دې په ناروا ډول سمنی پیدا کړي. محدود شمیر بداسي خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي هیڅ کړي چې ګوندې سر له اوسه دي. دا د اني د بهیر پیل شوی دی، سر له اوسه دي داسې څه یو زه هیڅ کوم او که هیڅ نکړم باور وکړي په مغه ورځ درته وایم چې دلته نو خبره ولتیا او استعداد نه وته او څوک چې په څومره واخیستل شي او چې څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که پلوی اړیکی په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي، د ځینو اداګانو لمخې او د غشان ګوندی اړیکی په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کی کنه؟
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې، د بې پرې افغان په شکل باندې دا وایي چې کچیر کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایه تر لاسه کوي، هغه د سې کسان نه وی چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینی دوا وي او یا لخت تر لګه، یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه همدا بلل شي وي. که په دې کې زیاتای د سې کسان نه وی چې هغه د ولس په درد ونه لګيږي، زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکرارو او د سې شای به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نشو کړای چې هغه د په حقيقي ډول باندې هم د وزیرانو مسولیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولست استازو مسولیت ادا شوی. زما ویره هم دا ده، یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او رونوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره والتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درد ته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولای شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دای دی و ګډ کور په شکل ګوري کې واځي د وقاومه او تنظیمه او وسامت او یاد خپل پیسې چې لګولې دي هغه پیسې بیرته پوره کولو ته لیواله دی. دا به وخت ثابت کی.
او شریف صاحب نو غوښتنه مسوده د وکیلانو نه
لوکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دا ده، د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي، په هر ژبه پورې، په هر سمت پورې، تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رایه ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچیر دغه یو شی وی نو هغه به خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکټر لګاغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دا وکړي.
کریاب صاحب ک د وکیل د وزیرانو په اسنادو کې د سنزو باندې لګوږي کوم ډول سنز پکې موجود وي او د غشان د دوه تابعیت وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي؟ آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
دا اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینه وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري. یعنی داسې نه دی ویلي چې په مطلق ډول که څوک د بل هیواد پاسپورټ ولري تابعیت یې ولري نو هغه نشي کولی چې دلته وزیر شي. ولې صلاحیت یې ورکړی دغه برخه هم کېدل شوې ده او اړوند کمیسیون پورې ډېره موضوع راځي کېږي. خبره د اسنادو ده او زه د هماغه کمیسیون غړی یم چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد مې څېړلي دي. له بده مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بېرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده بېرته هم یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده دې برخه کې وضاحت راکړي. وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي. کله من په باور سه زه درته ویل شم چې من هیڅ کړي واو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته.
کوم ډول څنګه
مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماسترۍ او د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دا به لوړې زده کړې کوي نو چې دولسم سند ونه لري پونتون دې کم طریقه وي یا یو څوک داسې وو چې تر لسمې ویلې او هغه ورته بیا معادل کړی او یو پلمه او بهانه ور جوړ کړی و چې یو تخصصي امتحان ور کړی دی او دغه نو سند دی. وخت چې د معرف وزارت درته تایید کی بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لټنې بیا د څارنوالۍ کار شي. باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېره پخه ټینګه کړه او ځینې ان تر دې فورمې جوړې کړې ورته د پونتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیر پورې دا پوښتنه ترې وکړي هغه داسې څه وو چې په قانون کې صراحت او وضاحت نه وو. خو به هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبر ادارې د تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري.
خو کریاب صاحب تبن تاسو به شواهد هم درلودل دندې شواهد سره سره معتبر ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک.
بالکل زمنګ ورستۍ مرجع محمدادی چې دا غوینه پښتنه او کورسمیتی او غوینه په کراتو په هغه اسنادو کې زمنګ شک او تردید پکې موجود وو داغه د فارم 3 یا 4 واره وزارتونو ته اسناد لیګلی دي. 13 ورځم چې ورسته د تصمیم ورځ و د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګ د دوړو وزارتونو موینان د شادت نامو رئیسان او هغه چې اسناد ورپورې مرتبط و هغه ټول راوغښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره کړي.
کریاب صاحب بیرته بتاس ته راګرځو. شریف صاحب د کریاب صاحب د همدغه خبرې ته په کتلو سره په اسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد هم درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ ک په دې برخه کې د څېړونکو نه موجودیت؟
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخ خلاصي. تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شي هغوی ورته تایید کړي دي. نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې د مشکل سره مخامخ نه شي او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه ګرویزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واک او صلاحیت محدود دی او خلاص په همدې ځای باندې پای ته رسېږي نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بېرته د اړوندو ادارو په تصدیق باندې وځي نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سې غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړی دی په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي نو هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولی د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستمه راوباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولی شي دا فکر کومه لویه ستونزه ده او بله ستونزه ډېره خطرناکه دا ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي زه فکر کومه چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو هغه دا چې کچيري د ولسي جرګې غړي دغه څه کسانو ته رایه ورنکي زه فکر کوم دا په خپله د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې د هغه کور دلته وي د هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړې وي حس د مسؤلیت یا حس د مینې ښایي تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل پېښ کېږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کېږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي
ډېر زیاته مننه شریف صاحب او کریاب صاحب د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شي د ټولو سیړل شي د درويشت نوماند وزیرانو کنا تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی
نه یو برخه هغه و چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوه یا درې واري دا غوی اسناد بیا ونه سیړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته وروستي و وزیران پرون پاتې وو چې دا غوی کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود وو هغه ولېږل شو او دا غوی هم نن یې هغه وروسته بهیر بشپړ شو نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو نو ځکه دوی تالار تر وغوښتل او هغه خپل برنامه او بیانې وړاندې
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد سیړل شوی او نن درې نومان وزیرانو هر ورځ په اوسط ډول سمره نومان وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي
توپیر کوي نن هم درې دي سبا ته هم درې دي بیا بل ورځ ته پنځه دي په همدې ترتیب باندې
او په اخر ورځ ټول ته صندوقونه کې خدل کی کنه د هر ورځ په اخر کې
نه په ورستۍ ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه دار له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره وایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلې ده او یا هم دغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنې او ان تر دې کې ځینې برخې کې مذهبي دي تشویش دا و چې که د یو خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکام شي هغوی به یو خدایي چلند وکړي او بیا به هغه وړ سړي ته هم یا وړ وزیر یې ته نوماندې ته رایه ورنه کړي نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته دغه ډول د کورنیو دندو اصول اجازه ورکوي بیا د وروستۍ ورځې
ډیر زیات مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګي ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. لتاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پای واوري ده او په دې برخه کې مرسر از غمو کو کور مودن تر بلی خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یا سره جوړاو بریل اوسئ.